میمیاشتې شپاړسمه خپرونه په لنډو خبرونو پیلوو. د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ په نښتو کې دواړو لوریو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د راپورونو له مخې د پکتیا په ډنډ پټان او ځاځي اریوب ولسوالیو کې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښتې له پرون غرمې پیل سوي او نن هم روانې وي. د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړی استازی زمیر کابلوف وایي طالبان له دې وروسته د روسیې دښمنان نه دي. کابلوف د روسیې له تاسو خبري اژانس سره په هغه مرکه کې چې نن خبره سو ویلي، د دې خبرې معنا دا نه ده چې طالبان د روسیې لومړی درجه دوستان دي، خو دا خبره روښانه ده چې دوی زموږ دښمنان نه دي. د فلسطین ولسمشر محمود عباس وایي هغه څه چې تمه کېده دوی له نړیوالو او سیمه ییزو شریکانو مالی ملاتړ نه دی ترلاسه کړی. شغلی عباس نن د عربي اتحادیې په یوه سرمشریز کې د وینا پر مهال دا خبره وکړه. د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان له آذربایجان سره د سرحدونو د حدودو ټاکلو د موافقې دفاع وکړه. پاشینیان نن د کابینې په غونډه کې دا موافقه یوه بریا وبلله. په همدې حال کې په لسګونو مظاهرچیان چې د دې موافقې مخالف وو له حکومتي ودانۍ د باندې راټول سوي وو چې پولیسو یې د تیتو پره کولو هڅه وکړه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین چین ته د دوه ورځني رسمي سفر پر مهال له خپل چینایي سیال شي جینګ پینګ سره وکتل. چین ته د پوتین دا سفر په داسې حال کې کیږي چې روسیا پر اوکراین تر بشپړ یرغل وروسته په اقتصادي لحاظ پر چین ډېره متکی ده. پوتین چینایي رسنوي ته ویلي چې کرملین د اوکراین د شخړې په اړه خبرو ته چمتو دی.
آزادی پڅپو کې
در امواج آزادی
درنو دوستانو ستړي مشي اجمل اندې مو د آزادی پڅپو کې د دیونی په خبرونه کې مو هرکلی کوم. د خبرونه تاسو د آزادی لاراډیو سربیره د آزادی رادیو په ټولنیزو پانو واتس اپ یوټیوب او فیسبوک هم په ژوندۍ بڼه لیدل شي. ټولو ته ښه راغلاست وایو. په وروستیو کې افغانستان په ځانګړې توګه د افغانستان په شمال کې د بغلان او شاوخوا ولایتونه د سختو سیلابونو شاهد و. سیلابونه د وری له میاشتې را وروسته ورښتونه زیات شوي دي او په بیلابیلو ولایتونو کې موږ شاهدان یو، خو د بغلان هغه تر ټولو زیات او پراخ و. په سلګونو کسانې مړه او ټپیان کړل، په زرګونو کورونه یې ونړول او همدارنګه څاروي یې له منځه یوړل او په لسګونو زره خلک یې بې کوره کړل. تر دې څو میاشتې مخکې نړیوالو ادارو په افغانستان کې د شدیدې وچکالۍ خبرداری ورکړی و. د ژمي په پیل څو میاشتو کې افغانستان له داسې وچکالۍ تېرېده چې د ځینو نړیوالو ادارو په وینا په تیرو دیرش کالو کې یې ساری نه و لیدل شوی. څنګه په یو بل پسې شدیدې او کمساری وچکالۍ او شدید او کمساری بارانونه راځي؟ نړیوال اټکلونه ښیي چې افغانستان یو له هغه هیوادونو دی چې د اقلیم بدلون د نړیوال اقلیم بدلون له کبله ډېر اغېزمن شوی دی او د ګوتو په شمیر څو هیوادونو څخه دی چې دغه بدلون او اغېزو ته ډېر کم چمتو دی. اقلیمي بدلون څه دی؟ پر افغانستان اغېزې څومره جوتې دي؟ څومره رښتینې دي؟ په وړاندې یې څه کیدلی شي؟ څه لارې چارې حکومتونه، عام خلک، ولسونه او نړیواله ټولنه خپلولی شي چې د اقلیمي بدلون له ناوړه اغېزو سره مبارزه وشي؟ او په وروستیو کې په بغلان کې د سیلاب ځپلو په څیر له هغه کسانو سره څنګه مرسته کیدلی شي چې د سیلابونو، وچکالیو او یا ورته هغه ناورینونو له کبله له کړاو سره مخ کیږي چې له اقلیمي بدلون سره تړلی دي؟ نن د آزادۍ په څپو کې په خپرونه کې پر همدې بحث کوو. میلمانه دی راسره ممتاز احمدی، د اوبو او اقلیمي بدلونونو متخصص دی. همدارنګه صدیق منصور انصاری د یو شنون کې دی. همدارنګه د متحرک اقتصاد کلتوري اتحاد رئیس هم دی. دی بم را سره په خبرونه کې ورسته وصل شي. زه لمړی خغلی احمدی ته ورزم. احمدی صاحب لمړی خو مننه چې لمک سره په خبرونه کې وصل شوی. راځي لډيري ابتدایي پښتنې نه پیل کو. په نړیوال کچ باندې ساينس د اقلیمی بدلون په اړه څه وایي؟ داسې یو معلومات کراکې چې د موږ عام اوریدونکو پی پوشي. د اقلیمی بدلون خبره کیږي، د اقلیمی تغیراتو خبره کیږي، څه شی ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ان الله لا یغیر ما بقوم حتى یغیر ما بانفسهم، صدق الله مولانا العظیم. رومبه خو په افغانستان کې د تیرو سیلابونو قربانیانو ته د الله دربار نه جنت او مغفرت غوښتنه کوم. زخمیانو او ټپیانو ته عاجله شفا او پسمنتګانو ته د الله پاک د دربار نه صبر او استقامت غواړم. زه انصر د یو افغان په صفت او بیا د اوبو او د محیطي سیست او دغه راز د تغیر د اقلیم د چارو د یو متخصص په صفت ډېر افسوس کوم، ډېر غمجن خفه یم چې دغه کمې اوبه چې نورو قومونو ته رڼا راوړي، نورو قومونو ته آبادي راوړي، نورو قومونو ته خوشحالي راوړي، همدغه اوبه مونږ ته برعکس، مونږ ته تیاري راوړي، مونږ ته جنازې راوړي، مونږ ته ماتم راوړي او مونږ ته بربادي راوړي. او دا ټول پړاو ملامتیا به مونږ په دې اوبو نه اچوو. دا ټول زه د یو بوډ متخصص په صفت او دغه راز مونږ ټول د دې مسؤول یو. او هغه قومونه چې د سر نه استفاده نه کوي، نخپې او لاسونه به ستړي او دغسې مشکلاتو سره به لاس په ګریوان وي، ځکه چې په دغه په اصطلاح په 2040 کال کې د دغه ټکنالوژي په وجود هم چې سیلابونه مونږ نه دومره قربانیان اخلي، دا ډېره د افسوس خبره ده. او دغه کمې اوبه چې مونږ یې نن په اصطلاح دلته مونږ وطنوالې وژلې دي، هغه اقتصادي برخه مصرفي باندې وروسته خبرې وکړو، خو عملا په همسایګانو په ملکونو کې د همغه اوبو واسطه خلک ارکنډیشن ته ناستې، تلویزیون ګوري، او زمونږ دغه د قربانیانو حالت ګوري، او زمونږ د 5 سره کلن تاریخ په باره کې تبصرې کوي. پر صورت ستاسو د خبرې په ځواب کې انسب تغیر د اقلیم په نن سبا په ټوله دنیا کې منل شوی حقیقت دی، او د افغانستان په شمول ټول ملکونه د دې نه اغېزمن دي، لکه تاسو څنګه چې په ابتدا کې وویل په شکل د اشکالو. خو البته هغه ملکونه په ډېر زیات اغېزمن وي چې هغوی هغه مشخص د دغه موضوع په هغه په هم باندې ځان نه وي پوه کړی، دغه مشکل په مشکل ځان نه وي پوه کړی، او هغه لازم ترتیبات یې ورته نیولي. او نو دغه راز لکه ما چې مخکې ذکر کړل چې مونږ به البته د دغه ناورین سره ډېر زیات تاسو ګریوان یو نسبت نورو هېوادونو ته چې کوم هغوی ځان دغه دې دپاره کوم ترتیبات نیولي.
ډېره زیاته مننه کوو. په افغانستان کې که څه هم د طالبانو د حکومت ځینې مشران دغه د ساینس او علمي مسلو له معلوماتو سره کله ناکله مخالفت لري په ځینو مواردو کې، خو لږ تر لږه د طالبانو د حکومت هغه کم دریس چې دی دوی هم دا مني چې په افغانستان باندې د اقلیمي بدلون اغیزې دي، او دغه اقلیمي بدلون اغیزې د دې سبب شوې دي چې په دغه وروستیو کې په هوا حالاتو کې ډول ډول ناڅاپي یا د معمول خلاف بدلون نه راشي. شدیدی وچکالی ځینې سیمې چې پخوا سمسورې وي اوس پکې کلي کنډواله کیږي، او یا وروسته ورپسې داسې بارانونه کیږي چې کلي وړي او خلک وړي، او هغه سیمې چې هېڅکله پکې سیل نه و راغلی هلته خلک د سیلونو شاهدان پاتې کیږي. تاسو اول خو که دا راته ووایئ چې لا هم په افغانستان کې ګڼو خلکو سره شاید دا پوښتنه یي چې آیا افغانستان عملا رښتیا هم اقلیمی بدلون اغیزې تجربه کوي، او کنه دا د معمول سره سم کله سیلونه راځي، کله بارانونه راځي، کله هوا وچي؟ تاسو نظر په دې اړه باندې څه دی؟ وروسته بیا د بغلان او د نورو پیښو په بیلابیلو اړخونو هم غږیږو. مهرباني.
بسم الله الرحمن الرحیم. تغییر د اقلیم خو لکه سیلاب خو مونږ تاسو شاهد یو مونږ تاسو افغانستان کې وخت کې سیلابونه په خوا هم وو او د سیلاب به یو خاص وخت معلوم خو د تغییر د اقلیم د یو شاخصونو څخه دا دی چې دغه ټول کم دغه کم منظم دغه پټرن د اورښت چې دی د واورې اورښت چې دی یا د دغه د څلور موسمونو په دغه کې دغه په اصطلاح مختل شي مونږ په هر وخت کې د باران په هر وخت کې د سیلاب په هر وخت کې د وچکالۍ ځکه چې مونږ دغه لکه تاسو چې مخکې ذکر کړل چې کارپوهانو ویلي وو چې افغانستان به په 2023 کال کې د ډېرې زیاتې وچکالۍ سره لاس او ګرېوان وي چې عملا همداسې وو خو یو د کلایمیټ چینج د تغییر د اقلیم د یو د په اصطلاح چې هغه د بحثونو څخه دا دی چې هغه مونږ اصلا تخمین نشو کولی پس وخت کې کم تخمین چې شوی هغه تخمین په هغه شکل په اصطلاح برعکس موږ ته ستونزې او مشکلات پیښیږي نو افغانستان عملا ډېر وخت نه دی د تغییر د اقلیم د اغېزو سره لاس او ګریوان دی خو مونږ ستونزه دا ده چې تر څو پورې چې یو مشکل زموږ تر ګریوانه راونه رسېږي تر هغې وخته پورې مونږ هغه هغې په باره کې څه شی نه کوو یعنې کوم څه شی چې په کار وي اقدامات
نه نه وروسته به احمدی صاحب په اقداماتو هم وغږیږو چې څه کیدلی شي یعنی خلک څه کولی شي دې موضوع ته به اتمن په دې خپرونه کې راګرځو خو راځئ چې انصاری صاحب هم راسره یو ځای شوی دی ما مخکې وویل صدیق منصور انصاری د متحرک اقتصاد کلتوري اتحاد رئیس دی همدارنګه په افغانستان کې یو له فعالو کسانو نه دی چې په بېلابېلو ټولنیزو علمي او فرهنګي مسلو کې همیشه فعال پاتې شوی انصاری صاحب تاسو ستړي مشئ خپرونې ته مخکې له ښاغلي احمدي سره ممتاز احمدي سره چې د اوبو او اقلیمي بدلونونو د چارو متخصص دی له ده سره وغږېدو چې نړیوال اقلیم اصلا څه شی دی او کامدغه وروستۍ پوښتنه چې مې له ده نه وکړله تاسو نه یې وکړم په افغانستان کې په دې اړه باندې څومره عامه پوهاوی شته هم په دولتي سطحه او هم د عامو خلکو په سطحه باندې چې افغانستان واقعا له یو داسې څه سره مخ دی چې د څو لسیزو پخوانی افغانستان ورسره نه و مخ او هغه د اقلیمي نړیوال اقلیمي بدلون اغیزې دي دا مسله څومره واضحه ده د نن په وطن کې په بېلابېلو کچو
بسم الله الرحمن الرحیم ان صاحب تاسو ښاغلی احمدی او نورو میلمنو همکاران او معزز اوریدونکو ته السلام علیکم و رحمت الله خوشاله يم چې د نیواز د هیواد بلکې د نړۍ په یو ډیر مهمه موضوع تاسو نن بحث سره بلای يم او دغه بحث نیوازی په افغانستان بلکې په نړۍ کې پراخ ناندري رامنځته کړي ستونزې رامنځته کړي دغه موضوع او د دې ستونزو د حل او فصل لپاره پراخ و منظم او سیستماتیک و حدسو تا ارتیا پیخ شوی چه لبد مرغه است دست پختنی پا زواب که باید وایم چه پا افغانستان که تروسا هغم را چه ندی شوی چم را چه پا کار دی ده اقلیمی بدلون موضوع او مسئله پا نلیوال کچه دیر ارزخت منه ده چه باید افغانستان سره د دې چې د اقلیمي بدلون په برخه کې رول د 0.0 څونه هم راښکته دی مګر تاثیرات یې پر افغانستان هم پراخ دي د اقلیمي بدلون په برخه کې موږ او تاسو وینو چې د سیمې ستر هیوادونه لکه چین د پخوانی شوروي اتحاد یا اوسنی روسی فدریشن هیوادونه دغسې اروپا هند او امریکا پراخ رول لري او د نړۍ د اقلیم د بدلون سبب همدغه هیوادونه د دوی فابریکې او د ګلخانهي ګازونو تولیدونکي دستګاوي سبب شوي چې د نړۍ د اقلیم د بدلون په برخه کې پراخ کار کړي او نږدې یو درجه د نړۍ د تودوخې د زیاتوالي سبب شوی او دغه مخ په وړاندې روان دي. ممکن په نږدې راتلونکي کې تر 2-3 درجو دغه تودوخه ورسی چې دا به د دې سبب شي دا اوس هم شوي چې لوی کنګلونه ویلې شي، سمندرونو کې اوبه زیاتې شي، هغه هیوادونه چې سمندرونو ته نږدې دي هغوی د سمندر د اوبو او څپو لاندې شي، دغسې د افغانستان غوندې غریز هیوادونه چې لوی لوی یخچالونه او کنګل سیمې لري هغه هم ویلې شي. تر څنګ یې د اوبو د تبخیر موضوعات چې د ډیرو پراخو بارانونو سبب ګرځي، پراخ سیلابونه رامنځته کوي چې موږ او تاسې دا اوس هم په افغانستان کې شاهد یو. تیر کال هم شاهد و چې ډیر خونړي سیلابونه راغله او ډیر کورونه او کلی وران کړه، ډیر خلکو د مرګ او ژوبل دی سبب شو. په دغه تیرو اونیو کې په متحده عربي اماراتو خصوصا دوبۍ کې د پراخو سیلابونو شاهد و. دغسې د نړۍ په ډیرو نورو هیوادونو کې د طوفاني او خونړیو سیلابونو شاهد و او تر دې وروسته به هم لا یو. په دې برخه کې د افغانستان حکومتونه هم ګرم دي ځکه دوی د نړیوال ټولنې نه ځانونه په دې برخه کې یا ډیر لري ساتلي یا په دې موضوع فکرونو او سر کار نه دی کړی چې دا د ستونزو سبب شوي او لا به کیږي. تاسو په افغانستان کې د هڅو خبره وکړه، یو څو میاشتې مخکې لومړنی نړیوال کنفرانس په ننګرهار کې په دې موضوع جوړ شو، د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت او اړوندو همکارو ارګانونو په ابتکار او مرسته چې په دې کنفرانس کې ما هم له نیکمرغه ګډون درلود. درې ورځې کنفرانس و او دغې کنفرانس ته د نړۍ له بېلابېلو هیوادونو د اقلیمي بدلون او د اړوندو مسایلو کارپوهان رابلل شوي وو. د افغانستان د شته حکومت مشرتابونه هم د ریاست الوزرا د سیاسي مرستیال او د ګڼو وزارتونو د سرپرستو وزیرانو په ګډون ډیری مسؤولین راغلي وو. خو هلته هم یوه موضوع چې محسوس او درک شوه، د افغانستان د مختلف پانتونو پروفیسران او متخصصین هم و او رئیسان او دوی هم یو موضوع چې درک شوه هغه دا و چې بحث به پر اقلیمی بدلون و، مگر ډیری ویناوالو خصوصا هغه کورنۍ ویناوالو به د چاپیریال ساتنې پر مسایلو بحث کاوه. چې دلته چاپیریال موضوع او چاپیریال ساتنې مسایل د اقلیمی بدلون د هغو سره په ډیرو مواردو کې یو لړ توپیر لري او پکار ده چې موږ د اقلیمی بدلون پر حالاتو او موضوعاتو د دې په خطراتو د دې پر اتلون کې او دا چې څه شی د دې سبب ګرځي او څه یې مخنیوی کوي په دې د بحثونو پراخې لړۍ پیل شي. دا یوازې په یو نړیوال کنفرانس نه کیږي، بلکې د افغانستان بیلابیل پوهنتونونه که هغه خصوصي دي که دولتي، بیلابیل ادرسونه او ادارې که هغه کورنۍ دي او که نړیوالې، په دې برخه کې کار وکړي او له نړیوال خصوصا هغه هیوادونه چې د اقلیمي بدلون سبب ګرځېدلي هغوی له ګریوان راونیسي او دلته د حکومت او حکومتونو د تغییر او تبدیل، یا دا چې د اوسني حکومت مشران څوک دي او د پخواني څوک وو، پورته له دي او پرته له دي خپل حق وغواړي د نړیوالې ټولنې نه چې تاسې زموږ د دغې کوچنۍ نړۍ، زموږ د دې نړیوال کلي د اقلیمی بدلون سبب ګرځېدلی، چې دا بدلون خونړی دی، دا بدلون انسانانو د وژنې سبب ګرځي، دا بدلون د ټولنو او د کلو او خارونو د تباهیو سبب ګرځي، تاسو اوس باید د دې بدلون سره د مقابلې او د مبارزې په برخه کې د نړۍ هغو مستضعفو او بېوزلو هیوادونو سره پراخه مرسته وکړئ، تر څو د هغې د شینتابه د انقلابونو په برخه کې هڅې وشي، کار وشي.
مننه انصاری صاحب، د اقداماتو ته به د خپرونې په بله برخه کې راشو. زه غواړم دلته په دې خبرونې په دې پاتې غالبا چې څلوېښت دقیقې پاتې دي، په دې کې به په دغه برخه کې به یو څه د بغلان سیلابونو او دغه وروستیو سیلابونو ته تم شو، دوی سره بیړنۍ مرستې او دا چې څنګه کیدلی شو چې په بهتره توګه دغه خلک چې دستي زیان ګالی دي دوی سره څنګه مرسته کیدلی شي یا څنګه مرسته وشوه. وروسته به دې ته ورشو چې اوږدمهالي او لنډمهالي پلانونه د دولتونو په سطحه په نړیواله کچه د نړیوالې ټولنې مسولیتونه د حکومت او دولتونو مسولیتونه په دې برخه کې څه دي، او په ځانګړې توګه په افغانستان کې د دې اقلیمي بدلون راتلونکي اغیزې څه کیدلی شي، څه تخمینونه شته او څنګه یې اغیزې راکمیدلی شي. دلته به ستانو شو. موږ په تېرو ورځو کې د بغلان له بېلابېلو خلکو نه چې خبرې مور سره کولې، د موږ خبریالانو او ریپورټرانو چې له دوی نه سره غږېدل، غږونه او هغه څرګندونې چې هم درلودلې واقعا چې ځورونکي دي. څو دا اورو چې دا خلک له څه یو وضعیت نه تیر شوي او یا تیریږي. بیرته خبرونې ته راستنیږو.
دما څلور ماشومان چې دوه نجونې دي او دوه هلکان، دا دواړه فیل مریضان دي. شفق ماشومان د نفس تنګي، د سرخکانو، د حتی جهاز تنفسي مرضونه دي. ماشومان یې موږ لاندې کړي دي او دواګانو کمبود ده. واقعا چې دواګانو ته نه دي راتلي، صحي ټیمونه نشته دي. موږ له سیلابونو وتښتیدو. زما دوه زامن ناروغه دي، عصبي تکلیف یې پیدا کړی، تر اوسه مو هیڅ دوا نه ده اخیستې او ډاکټر هم نه لرو.
سیلاب راغی، دوه درې ثانیې نوې تیرې شوې. ما ویل لکه غر چې راباندې راغلی وي. زوی رانه یووړ، میرمن یې هم یووړه، د وراره میرمن مې هم یووړه. په ټوله کې شپږ شهیدان لرل.
په دې دره کې د اوسیدونکو هر کور ته له پنځلس شل تر سلکو پورې زیان رسیدلی. اسلامي امارت دی د خلکو د زخمونو په مرهم کولو کې مرسته وکړي، څو دا خلک د بې کوره کېدو له امله کډوالۍ ته مخه نه کړي. هلته هم په اوبو کې ډوبېږي، بندیانېږي، په زندانونو کې مري. ډارېږم چې دا خلک له ډېره غمه سکته ونه کړي. باید دوی ته پاملرنه وشي. سیلابونو د خلکو فصلونو، د خلکو مالونو، د خلکو مځکو ته زیان اړولی، خو حکومت تر اوسه په پښتونکوټ کې له خلکو سره هیڅ مرسته نه ده کړې.
مردمان یې هستن کې فعلا نان ندارن، او ندارن خانه، ندارن به سرپناه هستن. مردمان یې هستن کې متضرر مالی شدن، کشت زراعتشان از بین رفتن و خانه فعلا ندارن. اما رسیدگی هم تا تاوان شده، اما این کفایت نمیکنه، باید دیگر هم شود. وضعیت کنونی طور است که فعلا باید چیزی که کمک های بشری است باید رسیدگی شود. ناظر کنم خود در منطقه
متضرر زیاد شد. خود ما سه فامیل هستیم که هیچی دیگر یک اجناسی از دست رفتگی است، دیگر قابل استفاده نیست. دیگر نهادا میان کدام کمکی هیچ که ایجاز صورت هم نگرفته. یک پنجتر نان خشک هم کس نداده.
سیلاب نکتن جوان نه انسان، نه حیوان، نه آبادی او نه کور نپریخی. داسی کور نه همشتا چه وازی یو کس بکی جوان ده پت شویده.
زیانونه ډېر دي. زموږ او د نورو خلکو دوه زره جریبه کرنیزه مځکه چې پیاز او رومي بانجان مو پکې کرلي وو له منځه تللې ده.
موږ په ټولو ماشاتو باندې او په ملي تجارانو باندې غږ کوو چې عجل عجل دې خلکو سره مرسته وکړي، ځکه چې دا ډېره غټه غمیزه ده. په بغلان کې داسې غمیزه په دوسلو کلو کې نه و راغلې. زښته ډېر خلک په تکلیف دي، د خلکو کورونه وران دي، د خلکو آبادي نه ده پاتې، هیڅ شی موجود نه دي. هغه ساحې ته چې ته لاړ شې، داسې فکر نه کوي چې دلته کلی و، کور و، بانډه وه، هیڅ شی نشته.
مرستندویه بنسټونه تر څو چې ورغلي دي، دوی فقط هغه د ډوډۍ یو څه مرسته ولا شی سره کړي دي خلکو ته، چې خلک ټول په دشت په پاتې نه دي ناست چې لري او نه د خوراک څه لري. نو تر اوسه پورې دوی سرویګان روان دي او نور قوي همکاري مرسته څنګه ورسره شوي.
دا هغه غونه و چې په تیرو دوه درې ورځو کې موږ په بیلابیلو ریپورټونو کې د موږ د ټلیفوني پیغام ثبتونکي ماشین للارې یا د واتس اپ للارې موږ ته بیلابیلو اوریدونکو راستولې دي او ټول د سیلاب ځپلو سیمونه دي. کله چې په یوه سیمه کې ناورین رامنځته کیږي او د ناورین آباد پراخي ستونزمنه ده چې په وخت باندې ورته ډیر رسیدګي وشي او کله چې ناورین رامنځته شي د ناورین سره برخورد ستونزمن دی. یعنی که هر څومره پیاوړي ادارې واوسي نړیوالې ټولنې هر څه وکړي مشکله کیږي. وروسته به له خپلو دواړو میلمنو سره زه په دې باندې بحث وکړم چې په بیړنۍ توګه له سیلاب ځپلو سره څنګه مرسته کیږي او دغه خلکو ته د مرستې رسونې دغه بهیر هغه که په ولسي کچ دی که په حکومتي کچ دی او یا هم د نړیوالو ادارو په کچ دی څنګه روان دی څنګه بهتره کیدلی شي. او د خپرونې په وروستۍ برخه کې به بیا په دې وغږیږو چې د نړیوال اقلیمي بدلون لپاره افغانستان د حکومت ولس او همدارنګه د نړیوالې ټولنې په کچه څنګه نور چمتو کیدلی شي څو په راتلونکي کې د دا ډول پراخو غمیزو هغه اغیزې تلفات تاوانونه که صفر ته ناراضي لکتر لګه راکم کړی شي. خو وس یو اوریدونکي ته ورځم د را سره د ټلیفون للارې مهرباني وکړئ څو کول کوم ځای خبرې کوي مهرباني وکړئ تاسو کړئ
مننه سروان صاحب ستړی مسې ز خپل فانیارم د هلمند ولایت
افغانیار صاحب ستړی مسې د هلمند ولایت نه مهرباني وکړئ
مننه خیر یو چې دا چې مختل د هیوادوال غږ ږغونه واورېدل رښتیا هم دوی زیات متضرر شوي دي. الله پاک دې د دوی مرسته او کومک وکړي خدای دې نور د هیواد د ملي تجاران حکومت او دا شانې نور نړیوال خیره بنسټونه او مؤسسات د دوی هغه ستونزو او مشکلاتو ته ځانونه ورسوي او د دوی مشکلات ور حل کړي. نو چې معلومات پر لرو او ټیکیانو مې دلې دي نو دوی بالکل خلشته آل او حالاتونه تلاته ورکړي دي خپل کورنۍ مال جایداد دولت کم څه چې درلودل هغه یې ټول ورکړي دي دلاته. البته هغه شی چې دوی د شپې ورپکښې بېلېدل لکه برېستنې او کالي او یا هغه چې دوی خوړل د خوړلو دپاره استعمالول هغه یې هم هېڅ شی نه دی پاتې شوی. نو دوی بېچارهګان ژوندي وي هغه یې د هغه چې د خدای پاک درد ته یوازې پاتې شول. نو خدای دې وکړي چې حکومت او دا شانې د هېواد ملي سوداګر او عام خلک د دوی په اړوند
افغانان سب زه غواړم له تاسو نه وپوښتم تاسو له هلمند نه زنګ وهلی له هلمند نه فقط دا د ژمي په پیل کې موږ د سختې وچکالۍ رپورټونه درلودل همداسې وا د تاسو په سیمه کې وضعیت څنګه و مخکې له دې بارانونو ورښتونو او سیلابونو نه؟
بله و موږ تقریبا درې کال وچکالۍ سخت وکتلی وو. موږ په سیمه کې د اوبو د نشتون سره موږ مخ شوو. زموږ د اوبو هغه د ځمکې لاندې اوبو ساتم ډېره لاندې تللی وه. زموږ نغه ولسوالۍ چې یو ابو خوار ولسوالۍ ته د هلمند کجکي بند اوبه دې ته راځي دې کې هم د اوبو کاختي راغلې وه. نغه ولسوالۍ بیا یو دا شانې هغه لري کله چې تر لس متر لاندې شي اوبه نو بیا اوبه نه لري. شش کال خلق زیاد پیر اخیستی و کچیری بازده بارانی ننوستی در در لس متر چیزی زنابی و با یدایشی و در او چیسی نو بیا لاندی و با نوی بیا با موز در سخت و سن سر مخامخسو او زین نوری و لسوالی رکو عشیر نوزاد و مساکلا باغران کچکی و لسوالی خپل پا دوخ که زیاد چمی کاریتون و آقی و چیسول برمیان بیخی تقریبا تر سل و شل متر سل و څنځوس متره هغه عادي سل متره ولسوالي دغه شانې وه. یعنې اوبه ډېرې کښته تللې وې خلکو هغه اوبه را ایستلم ورته ګرانو د سولر په واسطه هلته یې ډېر برق وشي. نو دا بارانو د اوبو سطحه بېرته رالوړه کړل کومې ولسوالۍ چې هغوی اوبه لري هغه کې هغوی اوبه زیاتې دي هغه نورې چې د برمو نه کار اخلي هغې هغه د برمو اوبه هم یو څه راپورته شولې.
ډېره زیاته مننه کوله تاسو نه یو اوریدونکی بلم راخلو بیا زه خپلو میلمنو ته رستنېږم مهرباني وکړئ څو کوله کوم ځای خبرې کوي کاراډي ومغلې لک خاموشه کوي موږ بیرته خپل غږ اورو.
السلام علیکم شي بسفتات خیر
ستړی مشي تو خسب یی
بلی بلی وستاسی دا ایمی آوریدون که اون کار
گورا تو خیصه بخوب منی چی غک دیم وست منگا پیجنو پخ پراونه کی
نو خوز ما دا تل اسکال استاسی لرادیو سر رادیو سر
رادیو سر منگا منندو یو خوشحالا وستی تاسو همیشه هم کاری کلی دا منگا همیشه دیم خوب پراونه کی
بلی بلی و بلکل نو یوا هیل لرم مخکم ما ویلی دیم استاسی رادیو دی رادیو دون که لری زپا دا امواجو که کنسی میترو که هم سمهارت لرم تاسی دا دی منزنی چپی دولش پور نوی ترسنگی و لند سپا یو میتر پا حال که نو با طول اروی دون که پساراو که دلتا کل کار که کل نکی و لو که زما رادیو خودی را پا حال جاپانی رادیو دا خو بازی مرگری شکایت که وی منزنی چپا دولش پور نوی لکم مدا یو پشتون صاحب و مدا شرب کاکو و اتل صاحب دا وای وای لګی سره ایران یان د زایدان بلوڅی خبرونه غړيږي نو تاسو څه موږ هله له روسي د شپې له خوا ځخم لنډه سپه
مننه تو خسب دا پښتنه تاسو مخکیم کړي او موږ خپل دغه مشانو سره دا خبره شریکه کړي ده ډیر خوشبینشته دي چې موږ به په نږدې راتلونکو کې د شپې له خوا لنډ چپی ولرو یا همدا سپی او یا نور خو اوریدونکو به وتوانیږي چې د شپې له خوا په لنډو چپو دي موږ
راغلو خیر دا خو منځ نه ده بلې مننه رابو شو د موضوع ته نو افغان یار صاحب زه مننه ډیر ښه نظر یې ورکړی او زما سلامونه هم باید ورورسیږي ورته وایم خو رابه شو ودې ته سیسټر کال سیلابونه رښتیا هم غم انګیز و او دردونکي و علاه دې ټول شهیدان وبخښي او خدای دې وکربانو ته صبر جمیل ورکړي او خدای دې ټپیانو ته شفای عاجله ورکړي نو رښتیا هم اوبه ډیرې سوي دي په ټول افغانستان کې الحمدلله الله رحمتونه وسو ولو کې څه مشکلات هم په ترس کې درلودو خو زموږ په ولایت کې داسې شلا او داسې منده نشته سپاره کې اوبه نشته هغه کاریزونه چې په مخ کې وچ شوي وو هغه خو نو ممکن نه دي چې ووځي هغه کاریزونه چې اوبه یې لږ وي هغه هم زیاتې سوي دي اوبه یې واتروار زیاتېږي او زموږ د ارغنداو سیند په پریمانه ډول باندې راځي ولو که په څنګ کنځه کې هم وړي په تېره خپرونه کې هم وویل خو دلکې مېوې خراتې کړي دي لکه شکرپارې و بادام و داسې شان او ناویلې دي نصفاته زموږ پر سیمه باندې دا د شمولزو ولسوالي و د نوبهار پر دغو باندې هم ښه مخکې وژلۍ وسوه دا خلک یې ډېر وځپل نو دا تقریبا لا تغر او معروفه زخه دا سیلی ولاړه دغه ستلت لتر پکتیکا پورې نو زموږ له اسلامي امارت له موسساتو له نړیوالو زخه دا خواهش ده چې ودغه غلې ځپلو بزګرانو او کلیوالو سره مرسته وشي ځکه چې د دغو هر څه یې له نیش سره نه یو کړو نو دا خساره رسېدلې ده نور نو انشاءالله دا سی مشکلات نسته او به سطح هم را پسته سوی ده دا از موش برمی والا شنخته دی اغا واسخ مشکفته نکوست ده او به سطح ویرال وره سوی ده دا برمی سوی نو خدای پاکی وکی سی مور لنور و مشکلات و لنور و سی لابو زخه وشا تلسو خو موش باید لده غخپل و زپل یو لکه دغه کسی دی پا بغلان که یا پا غور و یرات که باید زموږ تجاران باید لدغه سره کومک وکړي په پردو خلکو باندې نه کیږي لکه څنګه چې مخکې اورېدونکو هم وویل چې د دې دپاره باید صندوقونه کېښول شي خو الحمدلله پرون مو له راډیو څخه واورېده چې زموږ له داخلي خپلو افغانانو هغو دپاره 900 ګونۍ وړه وو مطلب 1500 ډالر وو نور ادویه او شان استولې دي نو دا یو ښه د غیرت کار ده که نن پر بغلان د بله ورځ زموږ پر زابل کېږي که نن پر زابل وشي بله ورځ پر کندهار او هرات کېږي نو افغانان باید چې هغه مستعد خلک دي هغه کوم په وسې پردي هغه باید په خارج کې دي دا خو الحمدلله ښه غټ استعداد والا خلک شته نو موږ له هغو څخه خواهش کوو چې د خپلو ورونو دپاره یو پانګه خاص کړي او له دوی سره کومک وکړي
مننه
نو به د خارجي بله تشکر.
مننه که تو خسابه ورسته با انصاری صاحب سره چې په دې برخو کې هغه فعال دی، د فعالانو سره تماس لري، هغه نه واورو چې دغه مرستې چې خلک کوي څنګه منظمې کیدلی شي او څنګه په ښه توګه په دغه سیاجلو شرایطو کې رسیدلی شي. زه به بیرته خپلو میلمنو ته راوګرځم. له اوریدونکو نه مننه کوم، هغه چې ټلیفونونه کوي او ټلیفونونه یې نه شو اخیستلی، د هغوی نه به معذرت غواړو. ښاغلی احمدی، تاسو دغه د بغلان د خلکو مسایل هم واورېدل، د موږ د ځینو اوریدونکو چې په ژوندۍ بڼه یې تماس نیولی او د دوی څرګندونې هم تاسو واورېدي، په مجموع کې که په دې تفسیره لري، او زما پوښتنه له تاسو نه دا ده چې په دغسې شرایطو کې چې ناورین رامنځته شوی، البته وروسته به یې په لارو چارو وغږیږو چې څنګه مخه نیول کېدای شي په اوږدمهاله، په لنډمهاله توګه له دا ډول خلکو سره څنګه پر وخت او خیم رستی کی دلای شي؟ فکر کوم چې د تاسو مایکروفون وسان شو. مهرباني وس خبرې وکي. وس صحیح شو. احمدی صاحب، غالبا چې مونږ یې وستون زلرو دي، تاسو خای چې دا ګوشی سره صحیح وصل نه یی، بیرته ترغی چې احمدی صاحب را سره وصل کیږي، زب امدا خبره له انصاری صاحب نه دا پوښتنه. انصاری صاحب، تاسو لپاره ما بیله پوښتنه درلوده، هغه دا ده چې بیلابیل سازمانونه بنسټونه په دغه شرایطو کې د مرستو رسولو هڅې کوي، عام خلک غواړي کومک وکړي، په ځانګړې توګه عامو خلکو ته، هغه که د هېواد په داخل کې که بهري، یو ادرس په کاري ځکه هر سړی خو نشي کولی چې له بغلان سره یا له بلې سیلاب ځپلې سیمې سره مستقیم تماس ونیسي. ځینې بنسټونه دي، خیریه بنسټونه دي یا ادارې دي، نړیوالو سازمانونو نه خو خیر هغوی به خپلې بودیجې لري او له خپلو لارو نه به خپلې مرستې او همکارۍ کوي. څنګه کیدلی شي د یو منظمې توګه باندې واقعا دغه مرستې چې عام ولسونه کوي، حکومتونه کوي، دغه خلکو ته ورسیږي؟ لکه چې د انصاری صاحب غږ هم زه نه اورم. اوس یې اورو، مهرباني وکړئ.
دغه موضوع ډیره زیاته مهمه ده. افغانستان تاسو وینئ چې نه یوازې خونړیو سیلابونو، بلکې د جګړو، د مهاجرتونو او پراخو نورو ستونزو څپو او څپېړو ځپلی او لایې ځپي. تر اوسه پورې داسې منظم او سیستماتیک میکانیزم نه پخوانیو حکومتونه او نه هم اوسني حکومت او نړیوالې ټولنې رامنځته کړی شو، او نه هم په ولس کې داسې قوت پیدا شو چې هغه مرستې چې د اړتیا پر مهال یا د حکومت لخوا باید وشي یا نړیوالې ټولنې او د ولس لخوا همغږي رامنځته کړي. موږ وینو په کور دننه هم مختلفې ادارې دي چې ورته کار کوي، په چارو کې دوګانګیانې موجودې دي. د سری میاشتې په نوم یوه مرستندویه اداره موجوده ده چې هغه هم په کور دننه پراخه بودیجه لري، هم نړیوالې مرستې ترلاسه کوي، پراخ جایدادونه او امکانات لري. دغسې د مهاجرینو وزارت دی، داسې د دغسې آفاتو په وړاندې د مبارزې اداره ده، د طبعي آفاتو په وړاندې چې هغه بیا وزارت ته ارتقا وکړه، اوس هم غالبا وزارت دی. په ورته ډول د ملګرو ملتونو مختلفې ادارې، که هغه یو ان سی آر ده، که د ډبلیو ایف پی په نوم اداره ده، که نورې دي، د یو ان ډی پی او نورې بشري مرستو ادارې، د سره صلیب او سری میاشتې اداره، د سره صلیب او سری میاشتې فدریشن په نوم، او په سلګونو څه چې په زرګونو نورې مرستندوی ادارې، همغږي بالکل نشته. هر یو ځان ته پانګې راټولوي، مرستې راټولوي او په خپله طریقه او شکل مصرفوي. موږ څو وار په پخوانیو حکومتونو او حتی پسته حکومت افشار راوړو چې عرضه باید د تقاضا مطابق وي. دا د بازار او د اقتصاد اصل دی. هر هغه وخت چې یو څوک څه ته اړتیا ولري، باید پر وخت هم اغا ارتیا ور پورشی او هغه تو که عرضه شی تلا بعد مرگه داسی نکیگی پا کرده چی حکومت نریوال طولنه و ولس او خصوصی سکتور سره دغسی یو میکانیزم رامنز تکلی چی مونگ رسمن او عملن دوی دیتر او بلل ترسو اغا خپل شته او امکانات چی ټولې د ملت او د ولس په نوم د ولس د خدمت او خیګنې په نوم راټولوي که هغه حکومت دی په میلیاردونو ټکسونه او مالیې راټولېږي که نورې مرستې ورته راځي که نړیواله ټولنه هم ده او که خصوصي سکتور دی دا باید د ولسونو د خدمت په هغه اساسي اړتیاو ولګي. دا مثال مو هم ورکړ چې نه خو ښاغلی شیخ هیبت الله چې پخوا د حکومت په دې ګدۍ د خدمت په نوم نه و ناست چا د هغه کور ته دومره امکانات لیږل، نه هم د ملګرو ملتونو د ځانګړې مرستندوی ادارې یا یوناما اوسنۍ مشره اغلې اتنبایوبا چې پخوا ویل کېږي د قرغزستان ولسمشره وه دې ته چا په ټول عمر د دې د حکومت کې $40 میلیونه ورلیږلي وو کومه تاریخچه نشته، لکه دا اوس چې هره اونۍ ورته کله $40 میلیونه او کله $80 میلیونه او کله ویل کېږي $100 میلیونه راځي، خو دا د افغانستان د خلکو په نوم راځي. په دې موږ نه پوهیږو چې د دې راتګ کې خو سمه ده چې شفافیت شته، اندازې او ارقام معلوم وي، د حکومت خزانې هم په حساب ډکېږي او دا ویل کېږي چې څو برابره د جمهوریت په نسبت لوړ عواید راځي د مالیې وزارت ته، ښاروالیو ته او نورو ادارو ته، او دا ویل کېږي چې ډېر شفاف راټولېږي، فساد پکې نشته. دغه سي نړیواله ټولنه دغه سي موسساتو ته هم په حسابونه ورکول کیږي، مګر د بیرته لګښت او د بیرته مصرف حسابي یوې ادارې هم ورنکړ، نه حکومتي ادارو او چارواکو، نه نړیوالې ټولنې. او دغه انسجام چې تاسو ویلي دغه هم تر اوسه نشته، د دې تشه موجوده ده. دا اوس تاسو باور کوئ چې د افغانستان ټول خلک بهر دي او که په کور دننه دي، میندې، ماشومان، خویندې او ځوانان ټول په وجد راغلي، دردېدلي. تاسو باور کوئ دوه ورځې کېږي د امریکې نه یوې کورنۍ اړیکه ونیوله چې د یو کوچني زوی کلیزه ده، او دې زوی ته یې داسې تلقین ورکړی چې دې کلیزه باندې که دلته مونږ او تاسې میله جوړه کړو یا څه وکړو په دې امکاناتو پیسو دومره ګټه نه کوي، راځه دا به ولیږو افغانستان ته، هلته خلک ځپل شوي. یو چا ته به ووایو چې یو پسه واخلي او هغه په غریبو او بېوزلو خلکو ویشي. دغه دوه کلن درې کلن ماشوم وایي دومره خوشحاله سو ویلی چې مورجان هم دا کار وکړي. پرون د امریکې نه یو بله راغلی منګله انا ده، د لوی پکتیا د منګلو د مشرانو کورنیو نه، دغې مشرې میرمن ما ته زنګ ووهلو چې در سره کار لرم، مشوره در سره لرم. دغه سیلاب ځپلي موږ ډېر ځورئ په دې تلویزیونو او رسنیو چې وینو، او دا غالبا د امریکا غږ د تلویزیون د اغلی شایسته سعادت ترور ده یا انا ده غالبا خاوند دی، او ډګروال صاحب د پخواني پوځ د منصبدارانو داسې مشر خسري. د تغوی سره دا موضوع وه چې که مونږ د خپلو کورنیو خپلو خپلوانو نه چې بهر میشت یا دلته دي په دې ټولو غږ مو غږ کړی یا غږ کوو چې د سیلاب ځپلو سره مرسته وکړي، مګر په دې نه پوهیږو چې دا څنګه راټولې کړو، څنګه یې وویشو. نو که دغسې میکانیزمونه رامنځته شي په ولسي کچه، په ملي او نړیواله کچه، مونږ فکر کوو چې ډیرو خلکو ته به خمر است و رسید. او سیوه یو کورانه چی داغیزی ندی، سیلاب زپلی ندی، یا ماجیرین نو ده ماجیرینو کمپونه تا تلی، ده سیلاب نماجیر شوی یا بیزای شوی ندی، مگر اغی کمپونه تا تلی دی، یو نا پینزه و لس واره مرسته اخلی، او حقا خلق چی سیلابون زپلی یا خلق چی واقعی بیزای شوی دی، اوی گله کهی چی مکتای واره هم مرسته ندر آرسته داری او تا پختنه ندر کلی.
من نه
ما هم خبرو نواوری ده ده لنده موضوع با شریکه کم ده ماجیرون یا کم وزارت یا مسئول ویلی چی دیو شهید پسر 30,000 افغانی مرسته کهی، یعنی که په یو کورنۍ کې یو شهید شوی وي ویل چې 100,000 که 2 وي 200,000 او که 3 وي 300,000 او که زیات وي دغسې. مګر دا ده چې دغه پیسې بیرته په څه لګېږي؟ آیا دوی ته د یو ښه کاروبار، آیا د دوی د کور جوړونې، آیا د دوی د ژوند د راتلونکي تمویل او نظم او ډیسپلین دپاره د یوې ښې پروژې او ښه پروګرام او اقتصادي تحرک دپاره دا کارېدلی شي او که نه د بخور نمیر یو ځلې وخوري او نور خلاص شي؟
مننه.
او بیا په تمه مونږ وایو چې دوی ته د کاروبار د زمینې مساعد اول دوی ته ژوند د خو تجارتي اقتصادي صنعتي او نور پرمختګونو په برخه کې د کرنې او مالدارۍ په برخه کې په کوچنۍ او لویو پروګرامو کار وشي تر څو دوی د ژوند په بدلون کې او د پراختیا او پرمختیا سبب شي.
مننه کوو. زه به ورشم ممتاز احمدي صاحب ته. دا ستونزه چې له اپات زپلو سره یا له نورین زپلو سره مرسته پوخام ستونزمنه وه، وسم ده. موږ په وروستیو کې په دغه پراخو زلزلو کې ولیدل د لسګونو ورځو او څو میاشتو په تیریدو وروسته د هرات زلزله ځپلی وه، که د خوست زلزله ځپلی وه، هغوی یې بې سرپناه ژوند کوه. یعنی ستونزې وې تر ډېره پورې، په داسې حال کې چې له بېلابېلو اړخونو نه د مرستو خبره هم کېدله. تاسو موږ راته په همدې اړه باندې نظر وایئ ښاغلی احمدي، له اپات زپلو سره څنګه منظمی په وخت او هغه بیړنۍ مرستې کېدلی شي چې لږ تر لږه دغه څو اساسي اړتیاوې چې کور دی هغه د اغوستلو او جامو او کمپلو مرسته ده او همدارنګه د روغتیا په برخه کې مرسته ده، دا ورسره وشي او په دې برخه کې څه شي څل دي؟
انصر با صدیق منصور انصاری په دې باره کې ډېر زیات تفصیلي خبرې وکړلې او د ده خبرې واقعا چې زه ټولې ځکه تاییدوم چې ده د ولسي کچه دغه راز په دولتي کچه او دغه راز د دغسې بعضې ادارې کوم چې په هغې کې د سرسلیب اداره او دغسې نورې ادارې وي د هغو رول وسنجولو. او زه د انصاري صاحب سره په یو خبره موافق یم، هغه ده چې یو واحد منسجم ادرس دې ته ضرورت دی. د زه خپله په بهر نه ملک نه بهر ژوند کوم، دغه کومه خبره چې انصاري صاحب وکړله چې دغه ملکونو کې خلک غواړي چې په شکل د اشکالو د دغه خلکو سره کومک وکړي. خو دلته دوه مسایل، دوه مشکلات دي چې هغه زه د خپل د افغان په صورت په صفت چې دلته خارج کې اوسېږم یا دغسې د نور افغانان دغه فکر دی. یو مسله د اعتماد ده. دلته یو مشکل ایجاد شوی دی چې مختلف زه داسې نه وایم چې ټولو ادارو کې به دا مسله یو نوه د اعتمادي رامنځته شوې ده چې واقعا که زه دغه کومه ټولنه وي یا اداره وي چې دغه سره دغه پیسې البته د دغه سیلاب ځپلو په خاطر ولېږل شي چې آیا هغه په ځای مصرفېږي که نه مصرفېږي. نو بیا هم زه د انصاري صاحب خبره تاییدوم چې مسله دغه پستړونتیا یا مسله د حساب د هېڅ وروسته پورې یو څه اندازه دومره په اصطلاح یو غټه ستونزه ده. نو دغه وجه ده چې اکثره خلک په دې نه پوهېږي چې واحد منظم او یا په اصطلاح یو میکانیزم موجود ولري چې د هغې لاندې چې هلته حساب دهي وي اکاونټیبلټي وي او د هغې په اساس خلک وکولی شي چې خپلو وطنوالو سره همکاري وکړي. او پاتې شوه دغه د نړیوالو ادارو لکه چې فرضاً یونیسف شو، ډبلیو پی شوله، دغه راز یون ډی پی شوله، ریډ کراس شو، یا سرسلیب اداره شوله. نو دوی مسله په دې کې ده چې دوی هم دوی داسې البته دوی باید د دولت خوانه یو منظم چوکاټ وجود ولري چې دوی خپلې هغه مرستې په هماغه شکل مخته بوزي. د انصاري خبره په تایید بیا هم هر څوک به خپله لار روان دي او داسې منظم منسجم پلان وجود نه لري. او بله خبره دا ده چې ما مخکې په خبرو په اول کې همدا وویل چې مونږ هغه ستونزه هم چې تر ګریوانه راورسېږي هغې نه بعد بیا مونږ متوجه کېږو. دغه ستونزې البته دا مشکلات به په دغه کچه نه وه، البته لږ څه مونږ مخکې د دې نه یو څه هماهنګي کړې وه، یو معلومات هم سره شریک کړي وه د مختلفو ادارو. نو دا ستونزه دا ګریویټي هم باید ومنو.
مننه احمدي صاحب. تاسو ته زه وروسته بیا راګرځم او له تاسو نه به پوښتم چې اوږدمهاله څه کېدلی شي؟ دا خو د تاسو له اولو خبرو نه معلومه شوه، دلته د اورېدونکو له خبرو نه معلومه شوه، او همدارنګه د ښاغلي انصاري صاحب له خبرو نه معلومه شوه چې موږ په افغانستان کې د اقلیمي بدلون له سختو اغیزو سره مخ یو، که د وچکالۍ په بڼه راځي، که د سیلونو په بڼه راځي، که په نورو بڼو راځي، د اغیز شته او شاید له پخوانه ډېرې مختلفې. څه کېدلی شي په دې به غږیږو په آخر کې. زه راځم له انصاري صاحب نه پوښتم چې دغلته مخکې تاسو ښاغلی انصاري ما ته وویل چې یو کانفرانس وشو چې واقعا د وسنی واکمنو په واکمنۍ کې دا ډول یو کانفرانس چې هغه د اقلیم د بدلون په اړه غږیږي د پام وړ و. نړیوالې ټولنې سره د حکومت اړیکې، د طالبانو د حکومت اړیکې څومره تاسو د نړیوالې همکارۍ باندې په دې برخه کې ټینګار وکړه، د تاسو فکر باندې دا څومره په دې برخه کې چې د اقلیمي بدلونونو له اغیزو سره نړیواله ټولنه مرسته وکړي څومره په دې برخه کې یو خان دی؟ ځکه چې حکومت اوسنی په مجموعي توګه په رسمیت نه دی پیژندل شوی، نړیواله ټولنه د رسمیت پیژندلو لپاره شرایط لري او تر اوسه پورې هغه شرایط ظاهر نه دي پوره شوي، او په دې کې ډېر داسې سکتورونه چې هغه اجتماعي دي، ټولنیز دي، متاثره دي. لنډ ځواب کرا کې مهرباني وکړئ.
بلې، فکر کوو چې دغه یوه لویه او پراخه ستونزه ده او دا حل غواړي. هم د حکومت چارواکو ته په کار ده چې په دې لړ کې هغه پراته خډونه چې د افغانستان عظیم او تاریخي ملت او دغه هیواد د خپلو نړیوالو او بشري ورونو او بشري ورورګلوۍ نه غوڅ کړي او جلا کړي، دا خندونه پورته کړي. او هم نه یوازې دا چې دغه ورورګلوي او راشه درشه ده، بلکې د نړۍ د پرمختیایي بهیر نه هم د راجلاوالي سبب ګرځېدلي، کاغه د مرستو په برخه ده کې، دا کاغه د اقلیمي بدلون په څیر د یوې نړیوالې فاجعې پر لور د تګ موضوع ده چې دغه موضوع د ټولو شریکه مسله ده، او داسې ښکاري چې دغه نړیوال کلی د اور د بټې پر لور په حرکت کې دی، او هره برخه یې د سوځېدا او د اور سره مخکې دی شي. موږ او تاسې په تیرو کې ولیدل چې په نورستان کې پراخو شنو ځنګلونو اور واخیست، او په اونیو دغه ځنګلونه سوځېده، دغسې په کونړ کې، دغسې په لویه پکتیا کې، او بیا لار په ډېره اسماعیل خان او دې سیمو کې ځنګلونو اور اخیستی، او په ورته ډول د سیلابونو مسله او نور. دا د یو هیواد او یو ملت د وس او توان خبره نه ده، بلکې نړیوالو ډیپلوماټیکو اړیکو ته اړتیا ده، نړیوالې ټولنې ته هم پکار دي چې د نړیوالو بشر دوستی اصول او اخلاقیاتو په بنا د افغانستان له ملت سره چې دوی کومه جفا پیل کړي هغه ته د پای ټکی کېږدي. دغه حکومت خو چې راغلی د دوی په مشورو، د دوی د پریکړو په اساس، ویل کېږي چې د دوی د تړون په اساس د افغانستان په خلکو حاکم شوی. په دوحه کې تړون د امریکای متحده ایالاتو او د ملګرو ملتونو په حضور کې هغوی کړی، د طالبانو د سټو چارواکو سره، که هلته ملا برادر و او که خلیل زاد و، دواړه د میز تر شا ناست و. نو دا که اوس ښه ګڼي هم نتیجه او ثمره د دوی په نوم رقم وایي، او که بدی گنی هم مسئولین همدغه نړیوال دي، همدغه امریکای متحده ایالات دي، همدغه د ملګرو ملتونو اداره ده چې موږ به خبرې دو له دې ځینه به د یوناما مسئولینو کډی بار کړی وي او هلته به ورسره ناست و، د یونیسف مسئولینو به کډی بار کړی وي، په جمعو جمعو به له دوی سره په دوحه او قطر کې مجلسونه درلودل، دغسې د WFP، دغسې د نورو ملګرو ملتونو د ادارو داسې د ناروې هیواد چارواکو ډیپلوماټانو د سویډن د جرمني او نورو له دې ټولو حالاتو مونږ خبرېدو. نو اوس د افغانستان د ملت په وړاندې دغه نړیوال دغه هیوادونه پراخ مسؤلیتونه او مکلفیتونه لري چې افغانستان شتمنۍ کنګل کړي، افغانستان
په خلکو
راستي باندې کړي، دا باید بیرته جاری شي او دغه لوی ملت په مصیبت کې پرې خول شوی ملت د مصیبتونو او تکالیفو سره مخ ملت باید نور په څپېړو نه وهل شي او نور له ستونزو سره مخ نه شي.
مننه کوم. سلامت اوسئ انصاری صاحب، زبراشم ممتاز احمدی صاحب ته. ممتاز احمد احمدی د چاپیریال ساتنې بیا هم یادونه کوم وبخې د اوبو او اقلیمي بدلونونو د چارو متخصص دی. تاسو د خبرونې په پایل کې دا خبره وکړله چې کاش کې داسې نه وي شوای چې هغه اوبه چې نور خلکو ته په ګټه تمامېږي د افغانستان خلک ورسره دغسې ناورینونو نه تیر شي. زه غواړم چې خبرونه د تاسو په سپارښتنو باندې پای ته ورسوم. څه سپارښتنې لرئ په اوږد مهال کې چې حکومتي چارواکي، واکمن چې هر څوک یې، ولسونه او نړیواله ټولنه یې کولای شي په مشترکه باندې او په افغانستان کې د اقلیمي بدلون دغه ناوړه اغیزې چې وسې تجربه کوي او یا راتلونکي دي دا کمې کې او لږ تر لږه دغسې پراخ ناورینونه چې لکه په بغلان کې چې دوه ورځې درې ورځې مخکې موږ شاهدان وو داسې کرامنځته کېږي، چمتووالی ورته زیات یا ګرد سره رامنځته نه شي، مرګ ژوبله یې کمه وي، ورانه یې کمه وي. څه سپارښتنې کوئ؟ مهرباني.
ان سب زه د جمهوریت په اخرو کلونو کې د افغانستان د محیط زیست لري سره په مختلفو ظرفیتونو کې د بانک جهانی په چوکاټ کې، د اتحادیه اروپا په چوکاټ کې، د مرابطو په چوکاټ کې د افغانستان د محیط زیست پالیسي د غرض، د افغانستان لپاره د تغیر د اقلیم ستراتیژي د غرض، د افغانستان لپاره د کلایمټ چینج ټکنالوژي نیډ اسسمنت چې کومه ټکنالوژي نه باید استفاده وشي، د افغانستان د اقلیم د تغیر په چارو کې، د غرض د افغانستان لپاره د لکه مخکې چې ما یاده کړه د سول د رینیوبل انرژي یا دغه د پالیسیانو باندې ما کار کړو. اصل کې د تاسو کومه پوښتنه چې انصاري صاحب نه وکړه چې څه شی تغیر شو، څه دغه کومه فاصله چې ایجاد شوې ده، څه مشکلات دا خو انسر د 2001 نه تر 2010 پورې دغه ټول مونږ چې کوم دغه سپارښتنې او راپورونه لغه شته دی، البته د افغانستان د محیط زیست اداره کې شته دی او دوی ورته لاسرسی لري. په هغې کې مونږ ویلو چې دغه د کلایمټ چینج یا د تغیر د اقلیم د اډپټیشن د دغه کوم توافقات باید د حالات د محیط زیست سره وشي او میټیګیشن او چې کوم کموالی باید دغه د ګلخانهیي ګازونو کې راشي، د دې لپاره 6.6 میلیارد ډالر ته ضرورت وشي. د هغې څخه جی سی ایف هغه کومه اداره چې ده د ګرین کلایمټ فنډ په نامه د شین اقلیم بودیجې پیس هغه ادارې 2.3 میلیونه منظور کړل او البته هغه پیسې هم تقریبا دوی اداره کړې ادارې دغه پروسس شولې. خو بیا دا پیسې چې د جمهوریت د سقوط سره دا پیسې هغوی بیرته ستنې کړلې او دغه راز دوی د محیط د کلایمټ چینج په برخه کې دوی چې په کوپ کې دوی کانفرنس آف پارټیز دوی هر کال وي چې تېر کال په دوبۍ کې افغانستان په کې برخه دوی نو غوښته دغه موضوع دی او چې البته په هغې کې یو سلو ونه وي ممالک برخه اخلي او په هغې کې افغانستان دپاره تر 2010 پورې تقریبا د کلایمټ چینج کې 840 میلیونه ډالر پیسې دوی منظور کړې چې هغه پیسې هم دوی اوس کنګل کړې دي. نو دوی
ښاغلی احمدي دوه دقیقې یا یوه نیمه دقیقه وخت راسره پاتې دی که خبرې
وکړو. خبر دا ده چې دغه موضوع د کلایمټ چینج یا د تغیر د اقلیم چې دا لکه د کورونا او تروریزم غوندې دا سرحد نه لري. دا که چیرته نن په موږ د سبا په همسایه ملک په منطقه کې په بل چا باندې ده دغه موضوع باید اول سیاسي نه شي. ملل متحد دی که اتحادیه اروپا ده که هر ممالک، زما سپارښتنه به دا وي چې البته دغه اصلا دغه د تغییر د اقلیم موضوع ته سیاسي رنګ ورنکړي، که دوی د موجوده نظام یا د طالبانو د نظام سره څه ستونزې لري نو دې سرحده پورې باید ونه بوځي، ځکه چې د دې به بیا وروسته چې کله دغه ستونزې داسې یو سرحد ته ورسېږي بیا به هغې د حل لارې وجود نه لري. او بله موضوع دا ده چې زما د امارت اسلامي نه دغه خواهش دی دغه اړوند بخش د یو متخصص په صفت چې دوی کوشش وکړي چې دغه موضوع دوی دغه کوم ادارې چې دغه کوم برنامې چې جوړې شوې وي کوم راپورونه چې وجود لري په دې کې ډېر زیات کار شوی دی. انتهایي په تېر جمهوریت درې څلور پنځه شپږ کالو کې البته ډېر زیات راپورونه شته، ډېر زیات کار شوی دی، هغې نه باید استفاده وشي او بېرته هغه کوم سپارښتنه چې په هغه راپورونو کې دي، هغه اسنادو کې دي، په هغه ډاکومنټس کې دي، هغه باید د دغه مربوطه کمې ادارو سره بېرته د خپل ارتباطات بېرته منسجم کړي او یو منظم پلان باید دوی په ملي کچه او دغه د منطقې په کچه او د بینالمللي کچه د خلکو سره په یو منظم شکل باید مخې ته لاړ شي، ځکه که چېرته مونږ دغسې په دغه سردرګم حالت کې اوسو نو تاسو باور وکړئ چې
مننه کوم. متاسفانه چې د ما وخت را خلاص شو احمدي صاحب، دا بحث ډیر جالب دی، پراتونکو کې به بیا هم دوام ورکوو. تاسو چې کوم خبره وکړه د هغې لپاره د متخصصانو سپارښتنه به زه وکړم چې ادم په کار وګماري. مننه.